او نمخه مخشمه د یاد د سپین بارخو لمرتا نه مخامخ شومه د یاد د سپین بارخو لمرتا نه په سایه کې د خوار واره اور بل روان یم او درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکاریږي درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکاریږي او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیروتنې خورې کړي دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړي دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، ما خپلو زخمونو باندې غنی خورې کړي دي، بیا به زنګېدلی په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلی په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړي دي، نخکاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، نخکاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړي دي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، څانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړي دي، نه اخلي یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، نه اخلي یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، ته وا چرته مونږ پکې ستنې خورې کړي دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا آزمون د نوې څېړنې کلتوري ژبپوهنه چې لا د کتاب په شکل نه ده خپره شوې ځینې برخې په ویبپاڼو کې خپرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي بېلېدی، نو له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام و تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري، هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې نه همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پیدا او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نوکه ورۍ سره بېلېږي نه، دا څنګه رابېلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې
ازمون صاحب، تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال
کې. بخښه، ما مطلب دا ده خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې همدا بس ډېر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل دی، دغه کلتور چې بدلېږي ژبه مور سره همدغسې تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بله سره نښتي دي.
نو که داسې ده، په بل ډول که دې سوال ته راشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اے آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډېره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي. ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کېږي، دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کول نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دی او واخ واته به نور شپ کې نشته. نه، دغه تغییرات کغه موسمی دي، کغه سیاسي دي، کغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه سوداګري او اقتصاد دا شنه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو وګورئ چې کله په افغانستان کې د غلوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبه صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ شي پوهان خو چې دي هغه خو یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس په پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نور راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلې دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړې دي. او ورسره څنګه کې دغه کومه برخه چې ته وایې، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوې ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغېز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې، دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ په دې څېړنه کې؟
په دې څېړنه کې ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې درته وویل چې دا داسې یو اوږد بحث ته ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا ساحوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مولیدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغېز او دا شینه راخستی دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړی، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیزو ته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرېوته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی ده، خپل نظر مې پکې وړاندې کړی ده. خو تر څنګ یې بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې ده، دا راته په ادب باندې، په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک پر رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کوم لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیزې چې دي، هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راښيي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالوي، دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلي ځینې چې دي، هغه یعنی دا د لوستې قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستې قشر چې ده، دا خو نو که زه اوس ووایم چې د فیصدیم کمه ده په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه وي رامنځته شوي. او بیا په لوستې قشر کې هم دغه مسله چې ده، دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساینسي مضمون هم لیکل کېږي، هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دي مسلو نه کوي که نه. نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې، لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو که نه. یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې د دا خواما کلتوری اغیز خدا ډیر کم خلق په دخل لیکونو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي خو بیا هم ورته توجه شوی او په دې برخه کې کار میکړی.
اوسمن صاحب یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوري ژبونه کې تاسو یو دوه درې داسې شان بیل کړی دی او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړئ او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی کنه مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري. په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي پیدا کړي مې دي بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده او ځکه خو مخکې مې نه ځي کنه یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوری مله بل ځین راخستی دا کار ولا ما ډیر نه کړم. ما کوشش کړی چې د خپل ژبه کې د خلکو ژبه واورم د خپل ژبه ولولم د اثرات ولولم هغه نو وروسته بیا مې پام شو چې دا خو د ژبورې د څنګه پورې مربوط دی نو دغه تړاو د څنګه سره تړاو د فن سره تړاو د هنر سره د پوهنې سره دا ټول په د کلتوري چاپیریال کې مطالعه شوی دی.
اسمن صاحب مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساینسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بېلابېلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دارنګه ځوابوي.
شش بارن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤلانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یو حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه سو او خوښ سو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بېلابېل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکي کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وي، پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپله مې دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډیر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علی لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه و، د پوهنتوني کتابونه و، هغه مې ترجمه کړل، د مدیریت د برخې و او د اقتصاد د برخې و، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه و، هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري، یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستې او لوستې دي.
لیکوال او کره کتونکی محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلی دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندویه ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پوښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه د خارجي ژبو انتخاب کی او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کی وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکي او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړون کې ژباړي تر یو حد اقزامه هم ورکوي.
ساینسي علومو کتابونه دي چې موږ ډېره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شي. طب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي، زموږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه موږ ژباړلي دي، لیکوال ته موږ حق او زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه را ژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېشي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په شاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزی په وروستیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلي.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطالبه غوړه چاند دی او ډیر زنګړنه لري. و زنګړنه دا ده چې د نثر ژبه ډیره زیاته ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلی چې ویونکي او اوریدونکي په هغه د کتاب په مطلب باندې پوه نشي. او د دې ترڅنګ ملکه ما چې وویل ډیر خاسته مطالبه په دې کتاب کې راغلی، خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات په زړه پورې وو، یو هغه مطلب چې د ته چې ومرې څوک به ژاړي انوان تر لاندې راغلی و، دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ عمرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ژوند ته موافقیت او کامیابی راولو او د خپل ژوند له هر شیبې نه مونږه خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو او زما په نظر باندې کې چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوښ بړل شي دا به د دې ترڅنګ چې پښتو ته به یو ډیر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وی، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمیلارې پیدا کړي او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم، هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه ورسته یو دقیقو ته رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني یو ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې ښه روان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور پدی راپور کې
د نورستان فیشن مسولین او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایل او امکانات په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیات واګه انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا اول اوبدلې، اول بیا تار تی جوړو، بیا بیا دغې خپل قصبګر دي، دغې نه بیا تیکه جوړوله، هغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو، او همدارنګې د خپو د پاره بیا څرمنې نه د پوستکي د غرڅنی د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو. هغې ته بیا زمونږ ژبه کې پاجوله ویله. هغه به ډېر رنګین وو. دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې په خپو کېدل به داری قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیرې کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیرېدو کمزوري کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو او زموږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دي، هغوی ډیری د کار جوګه نه دي، توان نه لري، او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمینه برابر کوو. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره شپېته نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیرش زنانه او دیرش نارینه دي.
هغه راته وویل د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو، د خوراک څخاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته وار یا میاشتنه دلیوري لري.
د پارون وسیدون کی مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولې دی.
لحمد راپور سره دا خبری مجله ران غارم زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی.
ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی، ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی، زیزوان دی اویزان بینم آوائی پشن دسروی، ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی، ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی. اور بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے، دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے، پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹ روئے، ستی پریا شخان بن مے مست خاروئے، ستی پریا شخان بن مے مست خاروئے. شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، جب بن جڑی گما اس کا پتھر ہوئے، ستی پریا شقان بن مست خار ہوئے، ستی پریا شقان بن مست خار ہوئے. کنا مرز میں نور دے د عشق والا ساندی اشنا گرن پی غور دے، د عشق والا ساندی اشنا گرن پی غور دے، لے گلے میرے بر دی ارتا وینن پزار ہوئے، ستی پریا شقان بن مے مست خار ہوئے، ستی پریا شقان بن مے مست خار ہوئے. پبیر سرا نوڑلوے مات خبر ہے، لے گلے میں سہر دکنا شما زگر ہے، لے گلے میں سہر دکنا شما زگر ہے، اسے دغا ملاس پسر شم وی پدی مصروئے ستی پریا شقان بھی نمائے مست خاروئے ستی پریا شقان بھی نمائے مست خاروئے بے ساندے ابے ساندے نماوے پشن بسروئے ستی پریا شقان بھی نمائے مست خاروئے بے ساندے ابے ساندے نماوے پشن بسروئے ستی پریا شقان بھی نمائے مست خاروئے